سي يو ستوديو غرمنی خبری خبرونه افغانستان کې د غرمې 12 بجې سوې د خبرونو یو ساعت دوام کوي. السلام علیکم. د خبرونې په راپورونو کې اوري چې اجرائیه رئیس وایي هیواد ته د عبدالرشید دوستم راتګ شي په افغانستان کې د سولې او ثبات له پروسې سره مرسته وکړي. نور راپورونه هم په دې یو ساعت خبرونه کې خبرو. نن د شنبه د زمري اسد لومړۍ نیټه د جولای 24مه. په پیل کې له اجمل ان خبرونه اوري.
دا ننګرهار په مرکز جلال آباد ښار کې بیسودو پل ته څیرمه دوه پرله پسې چاودنې شوې دي. په افغانستان کې د سعودي عربستان سفیر وایي هیواد په افغانستان کې د افغانانو په مشرۍ د سولې د بهیر ملاتړ ته دوام ورکوي. او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د خپل ایراني سیال حسن روحاني پرونیو څرګندونو ته ځواب ویلی دی. بشپړ خبرونه واوري. د ننګرهار په مرکز جلال آباد ښار کې بیسودو پل ته څیرمه دوه پرله پسې چاودنې شوې. د ننګرهار د والي ویاند تاولا خوګیاڼي ازادي راډیو ته وویل چې دغه چاودنې د بیسودو پل د امنیتي پوستو سره نږدې شوې خو تلفات یې نه دي اړولي. د ننګرهار د عامې روغتیا چارواکو هم په دغه پیښه کې د تلفاتو اوختل نه تاییدوي. د یو بل خبر له مخې د دې ولایت د سرو رود ولسوالۍ په شمشپور سیمه کې تېره شپه ناوخته د نامعلومو وسلوالو په برید کې څلور تنه لمونځ کوونکي وژل شوي. له ننګرهاره په خپره شوې خبر پاڼه کې راغلي چې په خطیر مسخوتن د شمشپور په ادمخیلو سیمو کې وشو چې له عملی څلور منسکون کې وژل شوی او د مسجد د ملا امام په ګډون درې تنه نور په کې ټپیان دي. تر دې دمه معلومه نه ده چې دا ډزې د چا لورې شوې دي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د سعودي له پاچا ملک سلمان بن عبدالعزیز سره د درې کلن کار په پایله کې سعودي عربستان د سولې په برخه کې د افغانستان په ستراتیژیک او عمده شریک بدل شوی او افغان حکومت غواړي چې د سولې په تطبیق کې هم سعودي عربستان ورسره همکاري وکړي. ولسمشر غنی دا خبره نن پار کې د افغانستان د دیني عالمانو د شورا د مشرتابه له غړو سره کړې. لارک څخه په خبرې شوې خبر پاڼه کې د ولسمشر له خولې ویل شوي دي چې اوس د افغانستان د سولې په اړه د اسلامي نړۍ لوی مشارکت رامنځته شوی او له مکې سمې څخه د سولې د غږ پورته کېدل ځانګړی ارزښت او خیس لري. په خبر پاڼه کې ویل شوی چې د افغانستان د سولې عالي شورا مرستیال مولوی عطارحمان سلیم په سعودي عربستان کې د افغانستان د سولې په اړه د اسلامي هیوادونو د دینی عالمانو د نړیوال کانفرنس پر موضوع ولسمشر ته جزئیات وړاندې کړل او له ولسمشر څخه د افغان دینی عالمانو د فتواو د مواردو تعقیبول د اسلامي همکارۍ د سازمان سکرتر جنرال ته د راتګ د بلنې اسلامي هیوادونو ته د افغان علماو د حیاتونو د استولو د جماعتونو مدرسو او د علماو د امنیت د ټینګولو لپاره دا پاملرنې غوښتنې وکړې. دا یادونه ورده چې په وروستیو کې په سعودي عربستان کې د اسلامي هیوادونو د دیني عالمانو یوې غونډې په افغانستان کې روانه جګړه ناروا بللې وه او له ښکېلو غواړو یې د سولې غوښتنه کړې وه. اخوا په افغانستان کې د سعودي عربستان سفیر وایي هیواد به په دې هیواد کې د افغانانو په مشرۍ د سولې د بهیر ملاتړ ته دوام ورکړي. جاسم الخالدي دا خبره په کابل کې د افغانستان د ملي امنیت له سلاکار حنیف اتمر سره په لیدنه کې کړي. د ملي امنیت د شورا له مطبوعاتي دفتر خبر شوې خبر پاڼه وایي په دې لیدنه کې د ملي امنیت سلاکار ښاغلي اتمر د افغانستان د سولې له بهیر سره د سعودي عربستان همکارۍ ستایلي او د سعودي او د سولې په کار کې د سعودي عربستان د ونډې او همکارۍ پر پراختیا ټینګار کړی. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د خپل ایرانی سیال حسن روحانی پرونی څرګندونو ته ځواب ویلی. ولسمشر ټرمپ په یو تازه ټویټ کې حسن روحانی ته ویلي چې امریکا ته دې ګواښ نه کوي کنه له داسې پایلو سره به مخ شي په تاریخ کې ساری نه وی لیدلی. ډونالډ ټرمپ خپل ایرانی سیال ته نه دی ویلي. وبخښه ډونالډ ټرمپ خپل ایرانی سیال ته ویلي موږ اوس هغه هیواد نه یو چې د تاوتریخوالي او وژنو په اړه ستاسو احمقانه خبرې وزغمو. د متحده ایالاتو ولسمشر په خپل ټویټ کې روحانی مخاطب کړی دی. ویلي دي چې پام دې کوي. تر دې یوه ورځ مخکې د ایران ولسمشر امریکا ته خبرداری ورکړ چې له ایران سره سوله د هرې سولې مور ده او له ایران سره جنگ د ټولو جګړو مور ده. په همدې حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د ایران پر مذهبي مشرایت الله علي خامنهای هم سخت انتقاد کړی او هغه د ایران د نور او هغه او د ایران نور مذهبي مشران سپېڅلي منافقان بللي. په یمن کې د تازه جګړو او د امریکا د بې پیلوټ الوتکو په بریدونو کې د القاعده شبکې اړوند لس وسلوال وژل شوي. د یمن امنیتي چارواکو او قبایلي مشرانو پرون وویل وسلوالو ته دا تلفات په ماراب او شبو ولایتونو کې اوښتې دي. که څه هم د امریکا دفاع وزارت په یمن کې د بې پیلوټ الوتکو بریدونه نه دي تایید کړي، خو په سیمه کې هوایي حملې یوازې د متحده ایالاتو پوځ کوي. القاعده شبکې په یمن کې له روانې کورنۍ جګړې څخه په ګټه پورته کولو په دې هیواد کې خپل فعالیت پراخ کړی. په 2014 کال کې په یمن کې وروسته تر هغې کورنۍ جګړې زور واخیست چې حوثي شیعه یاغیانو د دې هیواد د پایتخت صنعا په ګډون شمالي برخې ونیولې. او په فلسطین کې روغتیایي چارواکي وایي په لویدیځه غاړه کې له اسرایلي ځواکونو سره نښتو کې یو فلسطینی زلمکی وژل شوی. د فلسطین د روغتیا وزارت ویلي دا 15 کلن هلک د لویدیځې غاړې د بیت اللحم د کډوالو په کم کې د اسرایلي ځواکونو لخوا په سینه په مرمۍ ویشتل شوی. د اسرایلو پوځ بیا وایي ځواکونه یې دې کم ته ننوتي وو او دوه مشکوک کسان یې نیولي چې پر مهال یې د معترضانو د خورولو لپاره د بلوازد اقداماتو ته اړ شوي. د اسرایلو پوځ په یوې اعلامیې کې ویلي چې د عملیاتو په مهال په سیمه کې له تاوتریخوالي ډک اعتراضونه راپورته شول چې پکې فلسطینیانو په اسرایلي سرتیرو د اور بمونه، لاسي بمونه او کاڼي ورغولي. اعلامیه ساتوي چې سرتیرو یې پر معترضانو ډزې کړي. که څه هم د فلسطین د غزې په ترانګه کې د میاشتو راهیسې د اسرایلو د محاصرې پر ضد اعتراضونه روان دي، خو لویدیځه غاړه په دې موده کې آرامه وه.
د دې خبرونه په راپورونه کې اوري چې جرایي رئیس وایي هیواد ته د عبدالرشید دوستم را تکشي په افغانستان کې د سولې او ثبات له پروسې سره مرسته وکړي.
انشاءالله که بود انشاءالله من هنر در استحکام ادارههای وحدت ملی و همچنان تعمین صلح و ثبات در کشور.
د ولسي جرګې ځینې استازي وایي د افغانستان د ژغورنې نوی ائتلاف شایي تاثیر ونه لري.
زه باور لرم چې دغه ائتلاف نه وچلېږي او دغه به هېڅ تاثیر نه ولري، بلکې زه هم دا ائتلاف پاتې دی.
په اورزګان ولایت کې د پوهنې پر ستونزو هم یو راپور لرو.
داسې مکتبونه شته چې په هغه کې خلکو کورونه دغسې هلته پرته په هغه کې د بودګان غوایو ولاړې دي هلته اخرونه.
په بهرنیو مسایلو کې اوري چې د امریکا ولسمشر خپل ایراني سیال ته خبرداری ورکړی. زما حق زما رایه د راتلونکو انتخاباتو په اړه د ازادي راډیو ځانګړي پروګرام د خپرونې په دویمه نیمایي کې خپرو. تاسې ازادي راډیو ته غوږ یاست. ازادي راډیو دا خبرونه تر 3 بجې پورې دوام کوي. د حکومت اجرایه رئیس وایي هیواد ته د ولسمشر د لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم را تکشی په افغانستان کې د سولې او ثبات له پروسې سره مرسته وکړي. عبدالله نن د وزیرانو شورا تر غونډې وړاندې رسنیو سره په خبرو کې دا هیله څرګنده کړه. ځینې سیاسي کارپوهان بیا وایي چې د عبدالرشید دوستم را تک به یوازې د ده پلویان آرامه کړي او فکر نه کوي چې د ټول هیواد د سولې او ثبات له پروسې سره مرسته وکړي. سینا جی سپی دا مسله تعقیب کړې د کابل په سټوډیو کې دا نور تفصیل وړاندې کوي.
بلې سالی صاحب، هیواد ته د افغانستان د ولسمشر لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم راتګ د حکومت د اجرایي رئیس له هرکلي سره مخ شوی. عبدالله نن د وزیرانو شورا له غونډې مخکې رسنیو سره په خبرو کې هیله وښوده چې د عبدالرشید دوستم راتګ به د سولې او ثبات ټینګښت سره مرسته وکړي. دای وی هیواد ته د افغانستان د ولسمشر لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم راتلو څخه موږ هرکلی کوو. انشاءالله چې راتګ یې د ملي وحدت د استحکام او په هیواد کې د سولې او ثبات د ټینګښت لپاره مرسته وکړي. جنرال عبدالرشید دوستم چې د یکشنبې په مازیګر له ترکیې څخه کابل ته ورسید، په هوایي ډګر کې د خپلو پلویانو له تود هرکلی سره مخ شو. ښاغلي دوستم په خپلو څرګندونو کې ویلي چې د ملي وحدت حکومت د سولې له هڅو ملاتړ کوي. نوموړي خپلو پلویانو ته په وینا کې د سولې په اړه خبرې کړي او په دې اړه یې هڅې د حکومت له مهمو لومړیتوبونو څخه بللي. جنرال عبدالرشید دوستم چې تر 14 میاشتو وروسته له ترکیې څخه کابل ته ستون شوی، پرون په خپله وینا کې دغه راز د افغانستان په شمالي ولایتونو لکه جوزجان، فاریاب، سمنګان، سرپل او نورو سیمو کې له خپلو پلویانو وغوښتل چې ټولې مواصلاتي لارې دولتي او غیر دولتي ادارې چې د نظام الدین قیصری د نیول کېدو په اعتراض کې تړل شوی وي بیرته پرانیزي. په همدې حال کې یو شمیر سیاسي کارپوهان بیا وایي چې د عبدالرشید دوستم راتګ به یوازې د پلویان آرام کړي او فکر نه کوي چې ټول د هیواد د سولې او ثبات له پروسې سره مرسته وکړي. د کابل پوهنتون استاد او د سیاسي چارو کارپوه ودیر صافي سره مو په دې اړه شیبه مخکې خبرې کړې. نوموړي په دې اړه وویل
فاریاب خلق دی، جوزدان خلق، سمنگان پوره، بغلان پوره دی، دوستم در آتاک دی پا رچی که وحیو، ناری وحیو، مظاهره شروع کردی دیو، تهدیدات کهی حکومتا. دیکی شک نیسته شد دوستم آخور و منطقه که آلتا تحصیل لری او که داشی چه آقا خلق آرامه کی او آمقا سیم آرامه شد. داشی طور مملکت با اذا سرا رامش دا مبالغه دا فکر نکوم چې عمره معاصر وي.
عبدالرشید دوستم د جوزجان د یو پیژندل شوي ځایي سیاستوال احمد ایشچی په جنسي ځورونې تورن دی. د افغانستان ولسمشر ترکیې ته د هغه سفر په تړاو ویلي وو چې د نوموړي موضوع عدلي او قضایي ده او په دې تړاو به عدلي او قضایي ارګانونه پرېکړه کوي. بلې سالی صاحب،
ډېره مننه. د ناجي صاحبۍ په راپور کې مو واورېدل چې د حکومت اجرایه رئیس وایي هېواد ته د ولسمشر د اول مرستیال عبدالرشید دوستم راتګ شایي په افغانستان کې د سولې او ثبات له پروسې سره مرسته وکړي، خو کارپوهان بیا په دې برخه کې زیاته هیله مندي نه څرګندوي. بلخو د افغانستان د ولسي جرګې ځینې استازي او کارپوهان وایي د افغانستان د ژغورنې نوی اعلانېدونکی ایتلاف به دومره تاثیر ونه لري او د نورو په څیر به له منځه ولاړ سي. د ولسي جرګې غړي نادرخان کټوازي نن ازادي راډیو ته وویل د دغه ایتلاف د غړیو پرونیو څرګندونو کې ښکاره تناقض موجود و. پرون د عبدالرشید دوستم د هرکلی په غونډه کې عطا محمد نور وویل چې د دې اونۍ په وروستیو کې به افغانستان د ژغورنې ملي ائتلاف خپل موجودیت اعلان کړي. دا وری له رحمت الله افغان څخه په دې اړه نور معلومات اورو.
د افغانستان د ولسی جرګې غړي او شمیر غړي او د روانو چارو کارپوهان وای تجربه ثابته کړې چې په افغانستان کې سیاسي ائتلافونه ډېر ځله شخصي، سمتي او ګوندي ګټو په پام کې نیولو سره رامنځته شوي چې همدا مسله ته په پام سره یې هم عمر لاندوي. دوی وایي کله چې کوم ګوند پخواني چارواکي او هم په حکومت کې داخل کسان خپلې ګټې په خطر کې وویني، دغو ائتلافونه جوړوي چې د ګټو په خوندي کېدو سره بیا ائتلاف ته شا کوي او نوموړی ائتلاف خپل ارزښت له لاسه ورکوي. د ولسی جرګې غړي نادرخان کټوازي نن ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان د ژغورنې د نوي جوړېدونکي ائتلاف د غړیو په خبرو کې سر له اوسه تناقض موجود دی.
تاسو د دوستم خبرې ته مو اورېدلې وي چې ما ښه کو دي اتا خبرې د دوی د خبرو کې هم ډېر داسې مضد او نقص سره، یعنی انور دوه ډېر تیز روان و او دوستم خپله باندې ډېر خبرې ډېرې نرمې وي. له دې دا معلومېږي چې دوستم به کېدای شي له حکومت سره یې کومه معامله کړې وي. زه باور لرم چې دغه ائتلاف نه به چلېږي او دغه به هېڅ تاثیر نه ولري، بلکې زه هم دا ائتلاف پاتې نه شي.
تیر کال د ولسمشر لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم د جمعیت ګوند اجرایه رئیس عطا محمد نور او د اجرایه رئیس دویم مرستیال محمد محقق په ترکیه کې د افغانستان د ژغورنې په نوم ملي ائتلاف جوړ کړ. عطا محمد نور تیر ورځ له ترکیې نه د جنرال دوستم د راستنېدو په غونډه کې وویل چې ډېر ژر به دغه ائتلاف د خپل موجودیت اعلان وکړي. غوای ډیر زر، یعنی د دې اونۍ په وروستیو کې به د افغانستان د ژغورنې لوی ملي ائتلاف چې د افغانستان په ټولو قومونو، سازمانونو او ګوندونو پورې اړه لري اعلان سي. د ولسمشر لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم وویل دوی هڅه کوي چې دغه ائتلاف نور هم لوی کړي. په ورته وخت کې د سیاسي چارو یو شمېر افغان کارپوهان وایي په ولسواکو ټولنو کې د ائتلافونو رامنځته کېدل یو طبیعي خبره ده چې ځینې یې له جوړېدا وروسته ژر له منځه ځي. د دغو کارپوهانو له ډلې کبیر انجبر ازادي راډیو ته وویل امکان لري چې د افغانستان د ژغورنې نوی ملي ائتلاف هم ډېر ژر له منځه یوسي. دا چې ولې ښاغلي رنجمر یې په اړه وایي
په شمول د نوي ائتلاف اوس جوړ شوی دی، دا په موقتي او ګذرا او دلیزو ګټو باندې ولاړ ائتلافونه دي. په دې کې هغه عام ملي ګټې او بنسټیز اصول او ارزښتونه مطرح کېږي چې ولس دې ته پام وکړي او هغه هم د لاتون خاوند شي.
د ولسی جرګې غړي نادرخان کټوازی وایي په دغه ائتلاف کې داسې کسان راټول سوي دي چې پخوا یې هم ورته ائتلافونه جوړ کړي خو له دوه درې غونډو یې زیات عمر نه دی کړی. ښاغلی رنجبار وایي ائتلافونه باید ملي ګټو ته په پام کې رامنځته سي چې د ولس له پراخ ملاتړ او هرکلي سره مخامخ سي. رحمت الله افغان، ازادي راډیو، کابل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
زما حق زما رایا د انتخاباتو په اړه د ازادي راډیو ځانګړي پروګرام په همدې خبرونه کې اوریدل سي. اوس به اکرام الله اکرام راته وایي چې د نن ورځې اقتصادي خبرونه څه دي.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونوي ټاکل شوې چې نن د اقینی، حیرتان او شیرخان بندرونه د سوداګریزو مالونو پر مخ خلاص کړل شي. د دې خونویان سیام الدین پسرلی نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه درې سوداګریز بندرونه له تیرو شلو ورځو راهیسې د مظاهره کوونکو له لوري تړل شوي وو چې دواړو خواو ته د افغان سوداګرو زرګونه په سوداګریزو مالونو بار لارې ولاړې پاتې وي. نوموړی وایي چې په دې موده کې په افغانستان کې نه یوازې د نفتي موادو په بیو کې په ساری ډول زیاتوالی راغی، بلکې د دغه بندرونو د تړلو له امله افغان سوداګرو ته میلیونونه ډالر زیان هم واوښت. خغلی پسرلی وویل چې نن دغه لارې د سوداګریزو مالونو پر مخ خلاص شي نو په دې هیواد کې به د تیلو او ګازو په بیو کې ټیټوالی رامنځته شي، ځکه په ویناي تیل او ګاز له همدې لارو افغانستان ته واردېږي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی مسؤلین له ټولو افغانانو غواړي چې سیاسي مسایل باید د دې لامل نشي چې زیان سوداګرو او ولسی افغانانو ته ورسیږي. د ساختماني شرکتونو ټولنه وایي د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د تعمیراتو ریاست مخته د دې لپاره د تحسن خیمه ودرول چې دغه ریاست د بیلابیلو ترسره کړو پروژو پیسې نه دی ورکړي. د دغه ټولنې مشر داوود توتاخیل نن ازادي راډیو ته وویل چې له تیرو څلورو کلونو راهیسې د کورنیو چارو وزارت له دوی څخه 2 میلیارد افغانۍ پوروړی دی خو تر اوسه یې پیسې نه دی ورکړي. د خاغلی توتاخیل په خبره یاد پیسې د هغو شاوخوا 200 ساختماني شرکتونو پورې اړه لري چې له تیرو څلورو کالو راهیسې د افغانستان په څلور دېرش ولایتونو کې د کورنیو چارو وزارت بیلابیلې اړوند پروژې پلي کړې دي. د په خبره د دغه پیسو نه ورکړي د دوی چارې له ګڼو ستونزو سره مخ کړي دي. خو د کورنیو چارو وزارت بیا وایي چې دوی د یادو شرکتونو شاوخوا 3 میلیارد افغانۍ ورکړي خو د هغو شرکتونو چې پیسې پاتې دي په کارونو کې ستونزې وي. او نن د کابل په بازارونو کې په عمده ډول د ځینو خوراکي توکو بیې یو بوجۍ قزاقي وړه 2250 افغانۍ، د بوري یو 50 کیلوي بوجۍ 1350 افغانۍ، د وریجو یو درې نیمنۍ بوجۍ 2200 افغانۍ، 14 لیټر غوړي 1160 افغانۍ. د دې ترڅنګ نن په کابل کې یو لیټر پټرول په 1550 او یو لیټر ډیزل په 1400 افغانۍ پلورل کیږي. او همداراز په شاهزاده سرای کې د ځینو بهرنۍ وسارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 2 افغانۍ 50 پوله، یو یورو 3 افغانۍ 50 پوله، یو انګلیسي پاوند 3.90 افغانۍ 50 پوله، یو سعودي ریال 19 افغانۍ 40 پوله، زر ایرانی تومان 8 افغانۍ 50 پوله، او زر پاکستانی کلداري 1500 افغانۍ.
اقتصادي خبرونه مول ازادي راډیو نه اوریدل. اوس هم یو بهرني موضوع تعقیبو. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د خپل ایراني سیال حسن روحاني پر پرونیو څرګندونو عکس العمل شوولای دی. ولسمشر ټرمپ خپل یو تازه ټویچ کې حسن روحاني ته ویلي دي چې امریکا ته دی خبرداري نه ورکوي کنه لداسې عواقب سره به مخامخ شي چې په تاریخ کې ساری نه ویلیدل سوی. پر دې موضوع د خبرو لپاره ملالي بشیر سره په استډیو کې ده. ملالي جان، ولسمشر ټرمپ ولی اوس داسې یو ټویچ کړی او په دغه ټویچ کې د ایران ولسمشر ته یو ډول خبرداري ورکړی دی؟ په دې ټویټ کې نور څه ویل سوي دي؟
مننه سالی صاحب. ډونالډ ټرمپ خپل ایراني سیال ته ویلي دي موږ اوس هغه هیواد نه یو چې د تاوتریخوالي او وژنو په اړه ستاسو احمقانه خبرې وزغمو. د امریکا ولسمشر په خپل ټویټ کې روحاني مخاطب کړی دی او ویلي دي چې پام دې کوي. تر دې یوه ورځ مخکې د ایران ولسمشر امریکا ته خبرداری ورکړی و چې له ایران سره سوله د هرې سولې مور ده او له ایران سره جنگ د ټولو جګړو مور ده. د ایران ولسمشر حسن روحاني د یکشنبې په ورځ په تهران کې د ایراني ډیپلوماټانو یوې غونډې ته وویل چې امریکا دې د زمري له لکۍ سره لوبې نه کوي کنه پښیمانه بسي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ تیره میاشت کې له ایران سره د 2015 میلادي کال له اټومي موافقې ووتی او په تهران کې نور سخت بندیزونه هم ولګول. ایران د امریکا د ولسمشر دا پریکړه غندلې وه. حسن روحانی پر ایران د امریکا د فشارونو په اړه وویل چې دغه ګواښونو ایرانیان تر بل هر وخت زیات له یو بل سره نږدې کړي دي او د ده په خبره امریکا ته به ماتې ورکړي. حسن روحانی ویلي و چې امریکا د ایران د ولس پر ضد جګړه اعلان کړې ده او بیا ادعا کوي چې د ایرانیانو ملاتړ کوي. د بهرنیو چارو د وزیر مایک پومپیو چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر دی د ده په ګډون امریکایي چارواکو ویلي دي چې د ازادۍ لپاره د ایران له ولس ملاتړ کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د ایران پر مذهبي مشر آیت الله علی خامنه‌ای هم سخت انتقاد کړی دی او هغه او د ایران نور مذهبي مشران یې سپیڅلي منافقان بللی دي. ایران په دې وروستۍ کې د عدالت نړیوالې محکمې یا آی سی جی د ایران پر وړاندې د بندیزونو د بیرته لګولو له کبله قانوني شکایت ثبت کړی دی. په دې قانوني دعوه کې چې تهران د عدالت نړیوالې محکمې ته سپارلی ویل سوي چې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ پر ایران بیرته د بندیزونو په لګولو سره د تهران او د امریکا په شمول د نړۍ د شپږو پیاوړو هیوادونو ترمنځ لاسلیک سوی اټومي توافق څخه سرغړونه کړې ده. لکه مخکې چې ما وویل د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ چې د ایران او د نړۍ د پیاوړو هیوادونو ترمنځ په 2015 کال کې لاسلیک سوی تړون د له نیمګړتیاو ډک بولي په مې میاشت کې په یو اړخیز ډول امریکا له دې تړون څخه وایستله او پر دې هیواد یې بیرته د بندیزونو د لګولو اعلان وکړ.
ازادي راډیو ته غوږونی سي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د اورزګان ولایت د پوهنې ریاست چارواکي تاییدوي چې په دې ولایت کې د دولت تر ولکې لاندې سیمو کې هم د پوهنې بهیر له خنډ او ځنډ سره مخامخ دی، خو والی د دغه بهیر د معیاري کېدو ژمنه کوي. شریف الله شرافت راپور لري.
د دغه ولایت د پوهنې سرپرست رئیس عبدالله سادات د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د دولت تر ولکې لاندې سیمو کې زیات شمیر ښوونځي غیر فعال دي او د پوهنې بهیر دغلته ورځ تر بلې صفر کیږي.
پور شری کې د پوهنې وضعیت هغه مکاتب چې طالبان سره کې دي نسبتا د دولت سره ته ښه دي. موږ د ولسوالۍ د هغه مکاتب سره په دې خاطر وضعیت برابر چې د هغه مکاتب سره مطلق طالبان وخت وخت نظارت کوي.
شاغلی سادات زیاتوي چې په دغه ولایت کې 290 باب ښوونځي شتون لري چې له جملې 50 یا غیر فعال دي. له دې سره د غلطه پالانه او د ولایتي شورا مسولین وایي چې په دغه ولایت کې وازې د ګوتو په شمیر ښوونځي فعال دي او هغه هم تش پنوم او د پوهنی بهیر اوراز تربلی تر خاور لاندې کیږي. د اورزګان ولایتي ادارا هم منی چې په دغه ولایت کې د پوهنی بهیر صفر دی، خو ژمنه کوي چې د غلطه به د پوهنی بهیر ته واده ورکوي. د دغه ولایت والی محمد شفیق اسدالله سید ازادي راډیو ته داسې وویل:
ډېر معرف ډېر ما تر ټولو چې په صفر کې زابو معرف مشکلات بیخي زیات لري. بل ورځ ما دلته یو احد تعین کړی دی بس ولایت احد چې هغه به زه به د ټولو مکاتبو بررسي کړي. داسې مکتبونه شته چې په هغه کې خلکو کورونه دغسې هلته پهلته په هغه کې د بودګان غوایو ولاړې دي. هلته اخرونه عکسونه یې ما ته راوړه چې مکتب مکاتبو دغه حالت ته رسېدلي دي. دا چې زموږ تر څنګ باندې ته وایي په دغه حالت کې دي په دې کې شک نشته. دا زه سره منم خو د اصلاح دپاره موږ لاس په کار شوي ان شاء الله کوشش کوو چې په لاندې وخت کې موږ په دې کې یو غټ بدلون راوړو.
دا فداسیال کې د چلدی وړاندې هم شاغلی محمد شفیق اسدالله سید ویلی و چې دغه ولایت د پوهنې فریاسات کې پراخ فساد شتون لري او ژمنه یې کړې و چې دغه فساد بل منځ وړي، خو دا سشکاري چې لا هم نه دي توانېدلې چې دغه فساد لمنځه ویسي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اورزګان.
اوس هم اجمل تورمن د کابل چپ رسپانو ته کتنه کوي.
کابل چاپ ورځپاڼو په خپلو نننیو غنو کې تر ډیره په قطر کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د مرستیال او طالبانو د لیدنی او خبرو او دغه شان افغانستان ته د ولسمشر د لوړي مرستیال عبدالرشید دوستم دراستنیدنې په اړه مطالب پر کړی دي. ویسا خپلواکي ورځپاڼې د خپل نننی غنې په لومړي مخ کې لیکلي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال الیس ویلز په قطر کې له طالبانو سره لیدلی دي. ورځپاڼې لیکلي طالبانو نوموړي ته ویلي چې امریکا سره د سولې خبرو ته چمتو دي، خو افغان حکومت سره د سولې خبرې نه کوي. په مطلب کې دا هم راغلي طالبانو دوه ورځې مخکې د پاکستان په کراچۍ ښار کې له چینایي ډیپلوماتانو سره هم کتلي دي. د ویسا په خبره پاکستانی چارواکو ویلي چې امریکا سره د خبرو لپاره طالبان دوی د چین په منځګړتوب خبرو کولو ته چمتو کړي دي. ورځپاڼې لیکلي طالبانو سره د امریکایي چارواکو د خبرو راپورونه خپاره شوي، خو د افغانستان جمهوري ریاست او په کابل کې د امریکا سفارت د دې خبرو پخلی نه دی کړی. ملي ارمان خپلواک ورځپاڼې بیا کابل ته د جنرال دوستم د راسترېدنې په اړه لیکلي او پوښتلي چې راتلونکي سناریو به څه وي. سرمقاله لیکونکي لیکي د دوستم راستنېدل ښایي سیاسي معادلې او روانې لوبې بدلې کړي او داسې امویل کېږي چې ښایي د دوستم په راتګ سره د افغانستان ژغورنې ائتلاف وپاشل شي، ځکه د سرمقاله لیکونکي په باور اشرف غني چې دا ورځې د خلکو اعتماد پرې کم شوی او بهرانیان هم له کارونو راضي نه دي، په دې هڅه کې دی چې خپل هغه سیاسي رقیبان کمزوري کړي کوم چې د ولسمشرۍ په راتلونکو انتخاباتو کې د بری تمه کوي. خو په مطلب کې د جنرال دوستم په حواله دا هم لیکل شوي چې د سولې له پروسې ملاتړ کوي او په دې برخه کې له ولسمشر سره هم کار دی. مانګار ورځپاڼې بیا لیکلي دوستم په خپلو پلویانو غږ کړی چې خپل اعتراضونه پای ته ورسوي او انتخاباتو ته متوجه واوسي. په مطلب کې دا هم راغلی چې نوموړي د نظام الدین قیصاري خوشی کېدل غوښتي. انیس دولتي ورځپاڼې بیا دا لیکلي چې د ولسمشر لومړی مرستیال تر درملنې وروسته بیرته هیواد ته راستون شو. په مطلب کې راغلی چې نوموړي تر راستنېدنې وروسته په یوې غونډه کې د خبرو پر مهال په هیواد کې د ملي وحدت پر پیاوړتیا ټینګار کړی دی.
په نورستان کې له لرګیو څخه د جوړیدونکو لوښو د استعمال له کمیدو سره د دغو لوښو د جوړونکو کاروبار هم اغیزمن شوی دی. روح الله انوري راپور لري.
د نورستان اوسیدونکو وای په خوا چې اوسپنیز خیخایي او پلاستیکی لوخي نو دوی به زیات لرګین لوخي جوړول او غوښتونکي هم زیاتو، خو اوسې کاروبار په ټپه ولاړ دی. موږ د پارون اړون ډیوی کلی ته تللي یو. دلته مو یو عمر خوړلې کلیوال امیر محمد پیدا کړ. د چا چې څلوېخت کالو کې ګوتې او لاسونه د لرګینو لوښو په جوړولو بوختو، خو اوس وایي چې لرګینو لوښو سره د خلکو مینه کمه شوی او د دوی کاروبار باندې هم بد اغیزه کړي.
مخکنه بازار نه خوست کل کم دي، خو اوس دا نور لوخ ډیر راغی. مخکې دا نور د اوسپن لوخ نه و، په دې لوخ نه و چې دې ټول د زمونږ استعمال دې لړی باندې کم ګرم دی فار چې مونږ ضرورت لرو کنه ګرمول. اوسپن لوخ نه و او تیګه لوخ جوړه، تیګه لوخ چې جوړو هغه تیګه نه مونږ ډیر استفاده اخلو.
د لرګینو لوخو جوړون کې وای کله ناکله ورته ل جلال آباد او کابل څخه راغلي میلمانه د کاسو، جامونو، قاشوق او نور لوخو جوړولو فرمایشونه ورکوي. امیر محمد وای د خیخایي وسپنیزو او پلاستیکی لوخو په پرتله په لرګینو لوخو کې خوراک او څښاک زیات خوند کوي.
یو چې ده دا استفدار ده، یو غزان ده، بروجان ورته وای هغه لړګی ده، کاغذ دیواله لړګی هغه یو چې ده غزان ده، او بل چې ده دا ما ارته ول کاغذ لګه بروجان ورته وای هغه ډیر خستم راځي دولي او خوانم کوي.
د نورستان والی حافظ عبدالقیوم د یک شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل په ولایت کې د لرګینو لوخو جوړولو کار زکه کم شوی چې دلته د پوخا په پرتله خپل نورستانین هم د یاد لوخو په ځای له وسپنی، سټیلو او سلورو جوړ لوخي کاروي.
پوخا د نورستان خلکو خپل د لرګو د لوخو نه او د تیګو د لرګو د لوخو نه ډیر زیات استفاده کول. اوس د کم سلوري، سټیلي او نور لوخي چې راغلي دا غي د وجنه چون د لرګو لوخي بلد قیمت تمامه ده او د نورستان خلک دا غي استعمال سره هغه د چسپی کم شوی ده. او خارجي سیلانیان تاسو ته معلوم دي چې هغه هم په دې ورستیو کې ډیر نورستان ته ناراضي چې دا غو لوخو نه استفاده.
والی وای اوس هڅه کوي چې نورستان کې د تولیدونکو توکو نندارتون ترتیب کړي، څو د نور ولایتونو او سیمو خلک پکې ګډون وکړي، دلته تولید شوی شیان واخلي او د سوداګرو مخه دې خواته راواړوي.
ستاسو له پیغامونو
بلې. السلام علیکم. سباون ترکایم د غزنی له بند څخه تاسو ته پیغام پیدم. زموږ د غزنی د ولایت د معارف ریاست څخه دا غوښتنه ده چې د سرټراک له د متوسطه مکتب لپاره خیمې ورکي. که څه هم د دې مکتب تعمیر د تیرو شپږو کلو راهیسې داسې نیمګړی پاتې ده چې نیم جوړ او نیم پاتې ده، او خیمې یې د څلورو کلو را په دې خوا یو مخ ختمې شوي دي او ماشومان په شنه اسمان لاندې زده کړې کوي. مننه.
السلام علیکم دا پکتیا ولایت سمکنه ورسوالی نسم الله خلیمی تندر خبری کم غوښتنه مې د ولسمشر محمد اشرف غنی څخه دا ده چې د پکتیا مرکز ګردی څخه تر ډنډې پټان ولسوالۍ سرحده پورې غځېدلی سړک بیرته کنډو کفر شوی ده. دا سړک دې بیرته په پخه او اثري ډول جوړ شي او ترنزیټ دې هم شي او پاکستان ته دې په همدې سړک باندې د ویزې سیستم هم پار شي تر څو د لوی پکتیا خلکو ستونزې حل شي.
السلام علیکم زاب وسیل کو زید زاب ولایت د شهر صفا ولسوالی خبر کوم دل تر از ما شو ولایت کې د شهر صفا ولسوالی شیتو ډیر خلک اخته دي ما دا سره وی دی چې نه کوي زه یو سیګریټ څکوي بارا د سیګریټ چې نه دی ته بلاس ورک دا وس د شهر لپاره په خو یو ناز کوي سیګریټ کاش ما خپل خپل سترګو هغه نه نه یو ما زه خو دا سو هغه په سترګو دا خپل باندې سیګریټ کاش
نظر دے
دولس نیم بجے سوی د مهمو خبرونو لنډیز لا اجمل ان ناوري.
د ننګرهار په مرکز جلال آباد ښار بیسودو پل تصویر مدوا پر لپسې چاودنې شوې دي چې د چارواکو په وینا تلفات نه لري. دا یو بل خبر لمخې د دې ولایت د سرو رود ولسوالۍ په شمشپور سیمه کې تیر شپه ناوخته د نامعلومو وسلوالو په برید کې څلور تنه لمونځ کوونکي ووژل شوي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د سعودي له پاچا ملک سلمان بن عبدالعزیز سره د درې کلن کار په نتیجه کې سعودي عربستان د سولې په برخه کې د افغانستان په ستراتیژیک او عمده شریک بدل شوی او دوی غواړي چې د سولې په تطبیق کې هم ورسره همکار وي. بلخوا په افغانستان کې د سعودي عربستان سفیر وایي هیوادي په افغانستان کې د افغانانو په مشرۍ د سولې د بهیر ملاتړ ته دوام ورکوي. جاسم الخالدي دا خبره په کابل کې د افغانستان د ملي امنیت سلاحکار حنیف اتمر سره په لیدنه کې کړې. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د خپل ایرانی سیال حسن روحانی په پرونیو سرګندونو سخت عکس العمل ښودلی. ولسمشر ټرمپ په خپل تازه ټویټ کې حسن روحانی ته ویلي چې امریکا ته د ګواښ نه کوي کنه له داسې پایلو سره به مخ شي چې په تاریخ کې ساری نه وي لیدلی. په یمن کې د تازه جګړو او د امریکا د بی پیلوټ الوتکو په بریدونو کې د القاعده شبکې اړوند لس وسلوال وشل شوي. د یمن امنیتي چارواکو او قبایلي مشرانو پرون ویل وسلوالو ته د تلفات په مارب او شبهوا ولایتونو کې اوښتې دي. او په فلسطین کې روغتیایي چارواکي وایي چې په لویدیځه غاړه کې له اسرایلي ځواکونو سره نښتو کې یو فلسطینی زلمکی وژل شوی. د فلسطین د روغتیا وزارت ویلي دا 15 کلن هلک د لویدیځې غاړې د بیت اللحم د کډوالو په کمپ کې د اسرایلي ځواکونو لخوا په سینه په مرته کې ویشتل شوی.
د مهمو خبرونو لنډیز ملو ازادي راډیو واورید. زما حق زما را یاد خبرونې پاتې برخه جوړوي. خو اوس ستاسو ځینې اسمي سونه لولو. عبدالواحد مدقیق له لوګره په خپل سیمه کې لیکلي، په لوګر کې د اوبو کموالي خلک اندېښمن کړي، دولت باید یو چاره ورته وسنجوي. اسدالله اندړ له میزان ولسوالۍ څخه لیکلي، هر وخت هر ځای له هر لوري څخه هر وګړی د سولې غوښتنه کوي. بل اوریدونکي لیکلي چې طالبانو په زابل ولایت کې روغتیايي مرکزونه او واکسین د غرض د ولسي تړون د پروګرام مخه نیولې ده. بری لشکین څخه لیکلي، بریالیتوب زموږ په یووالي کې دی. د پکتیا له څمکنې ولسوالۍ څخه سمیع الله حلیمی تندر لیکلي، د پکتیا مرکز ګردی څخه تر ډنډې پټان پورې سرحدي سیمې پورې غځېدلی سړک دی جوړ سي او ترانزیت دي سي. او بل اوریدونکي لیکلي، ولسمشر اشرف غنی باید په هیواد کې ټول زورواکي ونیسي او د قانون منګولو ته یې وسپاري.
زما رایا زما حق د میزان د 28مې د انتخاباتو په اړه د ازادۍ رادیو ځانګړې خبرونه.
د افغانستان د ولسی جرګې او ولسوالۍ شوراګانو د میزان د 28مې انتخاباتو په اړه زما رایا زما حق ځانګړې خبرونه ته مو زه رحمت الله افغان هرکلای کوم. د دې اونۍ بحث مو د یو شمېر ګوندونو او سیاسي جریانونو غوښتنې ته ځانګړې کړی چې د انتخاباتو له خپلواک کمیسیون یې غوښتي چې له ځنډ پرته د نوملیکنې بهیر ودروي. دوی ګواښ کړی که غوښتنې ونه منل سي د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو انتخابات به تحریم او حتی مخه به یې ونیسي. ولسمشر محمد اشرف غنی د سیاسي ګوندونو د هغې غوښتنې په ځواب کې په توند لهجه په ټینګار سره وایي اساسي قانون په دې برخه کې وضاحت لري او نه باید په هیواد کې کړکیچونه ژور سي. پام وکړئ په دې اړه چمتو سوي راپور ته وروسته له هغې چې یو شمېر سیاسي ګوندونو او جریانونو خبرداری ورکړ که غوښتنې ونه منل سي د انتخاباتو مخه به ونیسي، افغان ولسمشر محمد اشرف غني په غبرګون کې په تنده لهجه وایي پټه خلو پاتې کېدل یې د ډار معنا نه ورکوي. محمد اشرف غني د یکشنبې په ورځ په کابل کې په دې اړه د خبریالانو د پوښتنو په ځواب کې وویل هیڅوک ادعا نسي کولای چې د هیواد واکدار دی او د انتخاباتو برخلیک هم یو قشر نشي ټاکلی.
انتخابات یک قشر تعیین کرده نمیتونه. اکثریت قاطع مردم افغانستان نتایج انتخابات تعیین میده. در سیاسی چوب دیسیده ولس به استازی تو بگیدی چای میخواب کنیدی سه وقت ولس دوی تا اختیار ورکرده واک ورکرده چه ده ولس استازی تو سلمه فیصده چاری دوی پلاس سه او کرده ده سلمه کالو زواب وره ایده دی پاره چه زه هاو سلال لرم مانا ایدانه ده سزه دار لرم مانا دیده نلر چه هر چوب راسی او ویت واک دیده وطن ده.
د ښاغلي غني تر سرګندونو مخکې یو شمېر سیاسي ګوندونو او مطرحو جریانونو په یوه غونډه کې د انتخاباتي نظام د بدلون او د نوملیکنې د بهیر د درېدو غوښتنه کړې وه. دغو ګوندونو او سیاسي جریانونو دا هم ویلي وو چې که یې غوښتنې ونه منل سي انتخابات به تحریم او مخه به یې ونیسي. ښاغلي غني په ټینګار سره وایي چې سیاسي ګوندونه او جریانونه باید وسلوال ونه لري او پوښتنه مطرحه کوي چې دغه ګوندونه د چا استازیتوب کوي. آیا خلک به دوی ته اجازه ورکړي چې د ولس په استازیتوب وغږیږي؟ ولسمشر په سیاسي ګوندونو او جریانونو انتقاد کوي او وایي په داسې حال کې چې ملګرو ملتونو په انتخاباتو کې د 4.2 میلیونه کسانو نوملیکنه کافي بللې وه، د نوموړي په وینا اوس د دغې پروسې لپاره 8.6 میلیونه کسانو نوملیکنه کړې ده. ښاغلی غني وایي له نړیوالې ټولنې یې غوښتي چې په ښو او بهترینو امکاناتو سره د انتخاباتو له بهیر نه څارنه وکړي، خو یاد سیاسي ګوندونه او جریانونه په خپل پخواني دریز ټینګار لري. د نوې متحده جبهې د مشرتابه شورا غړي وحیدالله غازی خیل په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دا ملي پروسې دي، که چېرته خدا نه خواسته په دې کې مشکل جوړېږي دا خو د ملک بیا داخلي جنګ خواته بیایي، نو ځکه حتمي ده چې د سیاسینو د سیاسي احزابو او بالخصوص د مطرحو سیاسي شخصیتونو نظریات په دې کې واخیستل شي، هغه وانخیستل شي د ملک د بحران خواته روانېږي او بیا به خدا نه خواسته داخلي جنګونه خیلي
بلخوا د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون کمشنر او بیان سید حافظ الله هاشمی وای دوی د انتخاباتو د قانون لمخې او په خپلواک توګه پریکړې عملی کوي او هیچا ته به اجازه ورنکړي چې د کمیسیون په چارو کې مداخله وکړي. درنو اوریدونکو راپور مو واورید. دا چې عام خلک په دې اړه څه نظر لري له دوی به یې واورو.
سیاسی ګوندونو چې کومې څرګندونې درلودلې د انتخاباتو په تړاو باندې د دوی اندېښنې زه پر ځای بولم. له شک پرته چې په انتخاباتو کې به درغلۍ کېږي، جعلي سټیکرونه جعلي تذکیرې ثبت شوي دي، خو بنا ان مونږ په اوسنیو شرایطو کې چې افغانستان له یو سیاسي کړکېچ سره مخ دی، امنیتي سیاسي کړکېچ سره مخ دی، یوازې د حل لار د دغه کړکېچ انتخابات دي. باید پر وخت او شفاف رڼې ټاکنې وشي، پر وخت وشي او سراسري وي. کمیسیون دا مکلف دی چې دغه ټاکنې ترسره کړي، خو د دې پروسې ځنډول د افغانستان په خیر نه دی، د افغانستان او د ولسونو په خیر نه دی. که چېرې د شرایط اوس داسې دي که چېرې انتخابات پروسه وځنډول شي، شرایط به هم له بل بحران ته لاړ شي. او بله مسله دغه د رای ورکوونکو د نوملیکنې مسله ده. کله چې رای ورکوونکو د ټاکنو د کمیسیون د امارو له مخې چې 8 میلیونو زیاتو کسانو خپل ځانونه ثبت کړي دي د رای اچونې لپاره، بنان دغه یو دومره غټ امر دي چې زموږ ټاکنو ته مشروعیت ورکوي او زموږ پارلماني ټاکنې په مشروع ډول ترسره شي او بنان دغه بهیر باید ګړندی شي او ټاکنې په خپل وخت باندې رڼې شفافې او د افغانانو د خوښ وړ وي، داسې یو ټاکنې چې پایلې یا نتیجه ټول خواو ته د منلو وړ وي.
فکم الماس منګل یم. رښتیا هم که څه هم ټاکنو خپلواک کمیسیون کې ستونزې شته دي د انتخاباتو په تړاو، سیاسي احزاب هم ځینې څرګندونې کوي چې ممکن دغه ټاکنې له درغلیو ډکې وي، خو دلته یو ستونزه دغه ده چې دغه وخت چې ورته ټاکل شوی دی فکر نه کوم چې په دومره کم وخت کې هغه غوښتنې چې دوی لري چې سیستم باید بایومیټریک شي ورته رسیدګي وشي. خو بهتره دغه ده چې ټاکنې ترسره شي، خو کمیسیون او حکومت باید د سیاسي احزابو هغه غوښتنې چې دوی لري چې باید شفافې وي
وي، به طرف وي او سراسري ټاکني وي، د هغوی لپاره زمينه برابر کړي. کاصل پیسله نه کیږي، باید اتیا فیصد شپته فیصد دغه زمينه ورته برابر کړي. پټوله کې اوسنی شرایط ته په لیدو فکر نه کوم، ځکه چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون یعنی د راتلونکو ټاکنو لپاره د پارلماني او د ولسوالۍ شوراګانو ټاکنو لپاره وخت ډیر کم پاتې دی. هغه غوښتنه چې دوی لري چې باید بایومیټریک شي، کچېرې کې نشي دغه پروسه به دوی لغو اعلان کړي، یعنی امکان نه لري، ځکه چې د خلکو غوښتنه همدا ده چې ټاکنې باید ترسره شي. که هغه په هر قسمي خو هدف دا ده چې باید سراسري شفاف او بې طرفه ټاکنې وي.
کوم پیشنهاد چې اوس احزاب کمیسیون ته حکومت ته کړی ده، مخکې د دینم دوی دغه پیشنهاد رسمي کمیسیون ته دوی ورکړی وو. زما په نظر باید کمیسیون او حکومت همغه وخت باید خپل د پروسیجر د همغه په دوی پر پیشنهاد باندې باید مخته وړل. خو هم حکومت نه غواړي چې انتخابات شفاف ترسره شي، دل خاطر نه چې حکومت ځینې حلقات به حکومت کشته چې هغوی غواړي چې خپل کسان مجلس لاره پیدا کړي، او که دوی وغواړي چې انتخابات دا پروسه باید بایومتریک شي، زما په نظر دا ناممکن ده، دل خاطر نه چې دومره وخت هم نه لرو هم امکانات هم نه لرو. او که انتخابات شفاف ترسره شي، حکومت او ځینې حلقات چې په حکومت کشته اغوی نشی کولی چه خپل ورکاس پارلمان تلاره پیدا کنه.
دا چه دا یو شمیر گندونو او سیاسی جریانونو غوښتنې څومره پرزای دی، دا انتخابات و خپلواک کمیسیون غوښتنو تا زواب لری، که چیر غوښتنو تا سم زواب و نولیسی، دا گندونو او سیاسی جریانونو دا انتخابات و پولان دستونز جوڑا ولیسی، پا دیارا ما یو بحث را برلی چه دا انتخابات و دا خپلواک کمیسیون ویان مرستیال. زبیح الله سعادت د حزب اسلامي د مطبوعاتي ټیم غړی فضل غنی حقمل او د افغانستان د آزادو انتخاباتو د څار بنسټ مشر حبیب الله ننګ ملمانه دي. ټولو ته اخراغ لاس وایو.
لومړی سر کې له حقمل صاحب نه پوښتو، ګوندونو او سیاسي جریانونو ولې دغه پریکړه وکړه او څومره په دغه پریکړه کې دوی جدي دي؟
وګورئ، کله چې حکمتیار صاحب د لومړي ځل لپاره کابل ته راغی، د جمهور رئیس سره په لومړنۍ ناسته کې د انتخاباتو موضوع مطرح کړه. په پرنسپ کې جمهور رئیس ورسره ژمنه وکړه چې کچیرته تاسو سیاسي احزاب په یوې ګډې او جامع طرحې باندې توافق وکړئ، زه هیڅ مشکل نه لرم او زه ستاسې پرېکړې منم. بیا حکمتیار صاحب له احزابو سره پرله پسې تماسونه ونیول. په ابتدا کې یو حزب، بیا دوه، بیا درې، بالاخره شمېر 22 ته ورسېده او اوس 15 ته ورسېد. دا احزاب یې په دې قانع کړل چې د انتخاباتو په اړه یو ګډ او واحد دریځ غوره کړي. کله چې دوی دغه واحد دریځ غوره کړ، بیا هغه نه وروسته له جمهور رئیس سره دوی مسلسلې ناستې وکړې او کومه طرحه چې دوی چمتو کړې وه په هغې باندې جمهور رئیس په ډېرو موادو باندې هغه توافق درلود. او په څنګ کې دغه طرحه د ټاکنو خپلواک کمیسیون ته هم وسپارل شوه، له بهرنیو لورو سره هم شریکه شوه. دوی ټولو له دغې طرحې سره توافق درلود او هدف د دې طرحې دا و چې څنګه کولی شو شفاف او عادلانه انتخابات ترسره شي په افغانستان کې او څنګه د جال تصویر او تقلب مخه ونیول شي. فقط په همدې هدف دغه طرحه چمتو شوې ده. احزابو په دې طرحې سره خپل توافق اعلان کړی ده او جمهور رئیس سره، بهرنیانو سره، د ټاکنو خپلواک کمیسیون سره شریکه شوې ده. یعنی په مجموع کې دا د همکارۍ یوه طرحه ده تر څو وکولی شو انتخابات شفافی عادلانه وي، د تقلب او د جال او د تصویر مخه ونیول
شي. دلته ګواښم سوی دی که چیرې غوښتنې ونه منل شي انتخابات به تحریم او حتی مخه به ونیسي، دا ډول ګواښ ته نه طرحه.
دا په هغه صورت کې امکان لري افغان صاحب چې سیاسي ګوندونه د سیاسي ګوندونو دغه طرحه بې اعتنا وګڼل شي، یعنی توجه ورته ونه شي. لکه تر ننه پورې چې توجه ورته نه ده شوې، که چیرته په راتلونکي کې هم دغه طرحه نادیده وګڼل شي، عمل پرې ونه شي، سیاسي ګوندونه په هغه صورت کې اړ دي چې خپل عکس العمل ښکاره کړي،
خپل دریځ باندې ټینګ ولاړ دي.
طبعاً دوی په خپل دریځ ټینګ ولاړ دي او عکس العمل به دی چې مدني حرکتونه به پیلوي. او ډېر احتمال شته چې د ټاکنو خپلواک دفترونه چې په ولایتونو کې دي هغه هم وتړل شي. دا په هغه صورت کې که چیرته یعنی د ټاکنو خپلواک کمیسیون د حزب او د غوښتنې او طرحې باندې عمل ونه
کړي. صدر صاحب، تاسو د حکمت صاحب خبرې واورېدلې، څومره پر ځای دي؟ آیا د عملي وړ دي، د عملي کېدو وړ دي؟ دغه
تاسو په جریان کې هستئ، په تېرونۍ کې کومې غوښتنې چې د سیاسي احزابو په ادرس د ټاکنو خپلواک کمیسیون څخه او یا هم په ټوله کې دولت له رهبرۍ څخه ترسره شوې، موږ ټولو سیاسي احزابو ته احترام لرو، دوی د خاورې مشران دي، اما هغه غوښتنې چې دوی مطرح کړي دي زموږ سره وخت ډېر کم دی او یا هم فراقانوني دي. تاسو په جریان کې
دوی یادونه مخکې وکړه وای دغه مخکې ورسره مطرح کړي وي، یعنی وخت ډېر زیات و هلته د غوښتنې مخته مطرح کړي خو چا ورته غوږ کې نه و.
مخکې فکر نه کړم چې دا ډول غوښتنې دې مطرح شي. همیشه د ټاکنو خپلواک کمیسیون رهبري له سیاسي احزابو څخه غوښتنه دغه وه، هغه طرحې چې تاسو لرئ هغه کمیسیون سره شریکې شي تر څو د راتلونکو ټاکنو د شفافیت تضمین وکولی شي او موږ یو شفاف ټاکنې ولرو. اما بدبختانه په هغې وخت کې دا سہولت هم ټاکنو خپلواک کمیسیون دوی ته برابرولو چې دوی اتر ټاکنو خپلواک کمیسیون کې غلطه دوی ته دفترونه ورکړي او له نږدې هر څه دوی وڅاري، خپل نظارت قوي کړي او د همدغه ډول طرحو په اړه باندې چې هغه کولی شي پراتونکو ټاکنو کې شفافیت تضمین کړي هغه طرحې د کمیسیون سره شریکې کړي. اما نن کومې طرحې چې دوی د کمیسیون سره شریکې کړي ده په هغې کې وخت ډېر کم دی. په دغه کمه موده کې موږ ممکنه نه ده چې ولتوانیږو د ټاکنیز نظام د تغییر دپاره د ټاکنو خپلواک کمیسیون کار وکړي او یا هم د ټاکنو خپلواک کمیسیون مسؤلیت نه دی چې دوی د وتوانېږي اړوند ادارې دي په دې اړه باندې کار کوي، اما وخت اوس د دې اجازه نه ورکوي. په ورته وخت کې د کوم احزاب ته چې مخکې اشاره وشوله 15 حزبونه دوی ویل چې سره یوځای شوي دي او فګره دوی دغه طرح وړاندې کړې ده. زموږ غوښتنه دوی څخه دغه ده چې دوی هم باید په همغږۍ سره هغه کومې طرحې چې دوی وړاندې کوي اقلا په خپل منځ کې هم سره همغږي ولري. بدبختانه د همدغه سیاسي احزابو یو شمېر مشران او استازي په رسنیو کې کوم موضوعات چې دوی اشاره کوي بهتر یو دیبل خبرې دوی خپل ردوي. مخکې تاسو اشاره درلودل چې د انتخاباتو تحریم موضوع دوه ورځې مخکې د حزب اسلامي یو بل غړي سره هم کوی ورسنه کې بحث درلودل، هغه ویل چې هیڅ کله هم د حزب اسلامي مشرتابه د ټاکنو تحریم نه دی ذکر کړی او موږ دغه طرح څخه یعنی په دې طرح کې
موږ راپور نه لرل، یعنی کس د سوي لري موږ راپور نه لرل. واقعا د ګوندونو سیاسي جریانونو داسې یو یو غواخ کړی دی. خپل سبب دوی ول مخکې دونه وکړه چې دغه طرح موږ سره نه ده شریکه سبې ده. دوی په ځواب کې تاسو وای
وګورئ د تیر یو کال په دې خوا په دې طرح باندې بحثونه روان دي. یو کال کافی موده ده کله چې د نوملیکنې بهیر نو پیل شوی موږ دغه طرح د ټاکنو خپلواک کمیسیون ته سپارلې ده. د دې په مجلس کې زه په خپل عام ما حضور درلود چې حکمتیار صاحب د ټاکنو خپلواک کمیسیون ته لاړ، یعنې د نن نه څو میاشتې مخکې دغه طرحه د ټاکنو خپلواک کمیسیون ته سپارل شوې ده، تقریبا درې میاشتې مخکې.
ځواب یې درته سو
هغه وخت کې وریما صاحب هم د دارلین شاه رئیس او د ټاکنو خپلواک کمیسیون هغه وخت کې دغه طرحه هغوی ته سپارل شوې. او د دې نه مخکې ما مخکې اشاره وکړه چې کله حکمتیار صاحب کابل ته راغی له جمهور رئیس سره په اول ملاقات کې د ټاکنو په موضوع بحث شوی او له همغې ورځې نه دا هڅې پیل شوې دي چې په دې اړه د ګوندونو توافق ترلاسه کړي. کله چې د ګوندونو توافق هم ترلاسه شو بیا هم په دې طرحه عمل نه دی شوی، یعنې تر ننه پورې له ګوندونو سره او د دغه طرحې سره یو ډول نمایشي او سمبولیک چلند شوی دی.
نن سب ټول خبره تاسو واورېده، هغه وایي موږ طرحه سپارلې، دوی وایي طرحه تر اوسه موږ ته نه ده رسېدلې. دا طرحه څومره معقوله ده؟ یعنې څومره پر ځای ده که چیرې عمل ورباندې وشي او د انتخابات خپلواک کمیسیون ورته غاړه کېږدي، یعنی غوښتنې ومنل شي؟
هیڅ شک نشته چې احزابو طرحه سپارلې ولې ډېر ناوخته سپارلې دي. یو دا اشتباهات عذابو کړی دی، باید اکله چې د ملي وحدت حکومت د اصلاحاتو په نوم باندې کمیسیون جوړ کړم احزاب باید هماغه وخت نه دات خواهی شروع کړی وای او په سیستم کې داسې تغیرات رامنځته شوی چې حتی مدني ټولنو په خاصه توګه چې ارتباط لري ټاکنو ته هغه نهادونه موږ مشخصا د احزابو دپاره د کوټه سیستم غوښتنه کړې ده، ولی احزاب په هغې وخت کې قطعا دغسې غوښتنه ونه کوله. متاسفانه احزابو په خپل وخت او زمان سره د خپل حق غوښتنه نه ده کړې، ولې کمیسیون هم په دې کې ناکام ده پاتې راغلی ده چې د خلکو سیاسي حزبونو او همدارنګه مدني ټولنې اعتماد خپل کی او دیته وخی چې واقعیا مونږه په شفافیت او په پوره استقلالیت سره مونږه د ټاکنې تر سره کولې شو.
تیرونه حکمتیار صاحب سرګندونه کړې، سرګندونه کړې د شپږ میلیونه تر پنځه میلیونه پورې دغه کوم نوم لیکنه څه کړې ده؟ دا خیالي لیکنه ده. تاسو په ځواب کې څه وایئ؟ خیالي ده که واقعا دغه نوم لیکنه څه ده پر ځای او قانوني بڼه لري؟
بیا هم ټولو سیاسي احزاب مشرانو ته په احترام سره د دغه موضوع مطرح کول زه فکر کوم د هغه 9 میلیونو کسانو پر سرنوش باندې فکر کوم دغه نادیده نیول دی. تاسو ول د پدغه پروسه کې هغه کوم کسان چې پدغه دراتون کور ټاکنو د پاره د نمونې پروسه کې دوی ځان ثبت کړي دي. په دې برخه کې زمونږ د 300 شاوخه کې کسان خپل ژوند لاس ور کړی دی. دغه ملي پروسه د پاره دوی ځان قربان کړي دي. ا دې دوی قرباني نادیده نیول فکر نکړم چې د افغانستان د خلکو په خیر ووسیږي، د سیاسي احزاب په خیر دی ووسیږي، او دغه ډول ملي پروسو د پاره د وکولای شي اغیزمنې تمام شي. موږ د ټاکنو خپلواک کمیسیون د هشت ټیکر ځواب ویونکی دی. په راتلونکو دوه درې اونیو کې به موږ دغه ټولو هیوادوالو ته ثابته کړو چې دې کې به جال نه وي ترسره شوی. هغه کوم رقم چې دوی یادوي، دوی یوازې دغه خبره کوي، اما د دې اثبات دپاره کوم څه په لاس کې نه لري، اسناد شواهد په لاس کې نه لري.
حزب اسلامي په دې برخه کې کوم اسناد لري؟ لاسوندونه چې لري که څه څرګندونه کوي؟
اول خو د ټاکنو خپلواک کمیسیون هم د یوې دقیقې محاسبې په نشتون کې دا ادعا کوي. دوی هم تر اوسه پورې داسې څه شواهد نه دي وړاندې کړي چې ثابته کړي چې آیا 8 میلیون
دوی سره کتاب ده، دوی سره دفتر ده، دوی هر څه دي، خپل د ارقامو په اساس باندې
دوی سره به
سره داسې ویډیو یا داسې لاسوندونه شته چې دغه جالي دي.
وګورئ، دوی دغه ارقام او دغه کتاب او دغه راجستر او دغه ډیټابیس له ملت سره نه ده شریک کړی. یعنی ملت د دې غوښتنه کوي چې دا کوم نوملیکنه چې ترسره شوې ده او دغه لړۍ چې بشپړه شوه، د دې هغه دقیقه محاسبه په کار ده او ملت په دې تمه دی. مونږ چې کومه ادعا کوو، مونږ په دې اساس دا ادعا کوو چې اول خو د 15 سیاسي ګوندونو اجماع دا خبره کوي، یوازې د حزب اسلامي خبره نه ده. دا کومه ادعا چې مونږ کوو دا د 15 معتبرو سیاسي ګوندونو ادعا ده، او 15 معتبر سیاسي ګوندونه هغه ګوندونه دي چې د ملت اکثریت برخه ورسره ده. په دویم قدم کې کل د ټاکنو خپلواک کمیسیون د نوملیکنې په لومړیو اونیو کې ویل چې له 1 میلیون نه کم خلکو نوملیکنه کړې ده. په وروستي کې یو ځل دغه ګراف ډېر لوړ شو د نوملیکنې. دا په خپله یعنی شکونه را پیدا کوي چې څنګه په لومړي په اولو څو اونیو کې 1 میلیون ته نه رسېده، بیا وروسته 8 میلیون ته ورسېده. دا په خپله موږ دپاره د شک خبره ده. دریم، د حزب اسلامي هغه سرچینې هغوی دا خبره کوي، ځکه حزب په ټول افغانستان کې نفوس لري. مونږ ته معلومات راغلي دي د خلکو له خوانه، د ولس له خوانه مراجعه شوې ده چې په کومو ځایونو کې چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون د نوملیکنې مرکزونه پرانستي و، هلته یو امنیت ښه نه و، بل خلکو علاقمندي نه درلوده چې نوملیکنه
وکړي. بیا خو د خلکو خبرې دي چې موږ تاسې کو یو اسناد دي، تاسې په دې برخه کې اسناد څه لري؟
اسناد هم موږ وړاندې کولای شو، ځکه چې کله موږ ادعا کوو طبعا هغه لپاره باید ثبوت او اسناد هم موجود وي. خو باید کمیسیون لومړی دا کار وکړي، دا خبره په اثبات ورسوي چې دوی کوم نوملیکنه کړې ده په هغه کې جال او تصویر نه دی شوی. دا باید ثابته کړي، او موږ هم چمتو یو چې خپل اسناد وړاندې کړو.
ننګ صاحب، په افغانستان کې ګوندونه او سیاسي جوړونه باید سترګې پټې نه سي، یعنی ډیر تاثیر لرونکي دی افغانستان په حالاتو لکه موږ تاسې سوینی. که چیرې انتخاباتو کې دوی ګډون ونه کړي، تحریمي کې حتی مخه ونیسي، به انتخابات په شفافیت باندې څومره تاثیر لري د دوی دغه عکس العملونه یا غبرګونونه؟
ګوري، اصلا که موږ د افغانستان دغه تیرو څو کلو ته وګورو، تر اوسه پورې سیاسي حزبونه د شک نشته چې سیاسي حزبونه دي چې د ډیموکراسۍ تمثیلي په یو هیواد کې او ډیموکراسي قوي کوي. ول متاسفانه دا اوس زمونږ هیواد په داسې یو وضعیت کې قرار لري چې تر اوسه پورې هغه سیاسي حزبونه هغه حالت ته نه دي رسېدلي چې دی واقعیا مثبت تغییر رامنځته کړي. دوم دا چې دی هم تر اوسه پورې د خلکو اعتماد په هغه څنګه چې لازم ده تر اوسه نه لري. جنګي حزبونه دلته حاکم دي او همدارنګه اصلحې لري، او په څنګ د دې کې همدارنګه قومي حزبونه دي. موږ پوره خپلواک او همدارنګه ډیموکرات حزبونه تر اوسه پورې په افغانستان کې نه لرو، ولې بیا هم همدغه نسبتا دا زموږ حزبونه دي او دا زموږ ټولنه ده تمن تاثیر ګذار دي په دې برخه کې. ولې یو مسلې ته چې زه دغه ادعا په رابطه باندې غواړم چې یو څه بحث وکړم. ګورئ، دې کې شک نشته چې ارقام دي رای ورکوونکو د نوملړ کاملا دې کې شکونه شته ده. هغه په دې معنا زموږ غوښتنه د لومړي ځل کې د کمیسیون نه دا وه چې باید په ټولو ولایاتو کې ډیټابیس ستر باید جوړ شي او خلکو سره باید معلومات شریک شي. کم مرکز کې چې سفتنام کېږي هر ورځ باید ناظرینو سره خلکو سره هر څوک چې غوښتنه کوي باید دغه ارقام شریک شي، ولې متاسفانه دا ارقام شریک نشول. دومره مسله دا وه چې دلته د بانه دا وکوله چې حکومت رئیس جمهور
غواړم
چې موغی تم راشم غواړم ستا خبر تم ولې دغه مسائل دي چې دلته خلکو په مابین کې شکونه ولاړ کړي دي. زه یو مثال درکوم دته یو دی ورځ نه په دې کابل کې دی هغه په سیمه کې مونږ نظارت درلود د باګرامې په سیمه کې تقریبا د سیالوی قطار انډر ایج اشخاص ولاړ چې ټول د 13 کلونو نه عمر 14 13 تر 15 د نه زیات نه وو ولې عملا حتی موږ ته د یاکس اخیستلو اجازه هم رانه کړو. ما د اوسني رئیس سره تماس ونیو چې مل داسې وضعیت د ودا تذکری ورته ورکړل شوي. تذکری خو زموږ په هیواد کې دوه کلن درې کلن ته هم ورکول کیږي ولې تا باید دا تشخیص کړی شي چې واقعا دا واجد شرایط دي کنه. دو مسله دا ده چې یو د مرکز نه په همدې کابل کې کله چې آخري ورځ وه ما ځان سره یادداشت کړی ده په هغې کې 1500 خلکو ثبتنام کړی وو هغه 1500 زرو ته رسېدلی ده. راځم دې ته بېرته ستا سوال ته دې کې شک نشته. ګورې دغه احزاب چې کوم دي په اوس وختونو کې که چیرې واحدن په یو نظر باندې دې توافق وکړي خو مونږ د دې نه هم شک لرو چې دوی به په دا خپل نظر کې تر اخره پورې واقعا د خپله مبارزه کې همداسې متفق مختلاړ شي که لاړ بنه شي. طبعا دوی په خپل منځ کې ګوندي مشکلات لري، حزبي مشکلات لري، پخواني جنګونه یې کړي دي، یو بل وژلې دي، مشکلات یې تېر کړي دي، نو د دې تاثیر ګذاري هم مونږ تر ډېره حده پورې نه شو کولای. ولې که چیرې د دغه واحد نظر دپاره دوی په ګډه دی مختلف شي تاسو خپل تاسو گزاري وخي او ثابته کی هغه خپل اعداد اثبات ته ورسوي تبا د ټاکنو په سکیجول او پروسه باندې کاملا تاثیر گذار دي.
ساده څه بول خدای ننګ سبا حکومې اعداد چې وکړي دی پاړه باندې تاسو نظر غوړم دوم د ګوندونو تاثیرات د انتخاباتو په بهیر باندې یعنی مو به کولای شي د انتخابات شفافیت په ختنه لاندې راولي.
سلامات اوسه ناظر بنسټونو همیشه د ټاکنو د مهمو پروسو څخه دوی نظارت ترسره کړی دی. دوی ټاکنو خپلواک کمیسیون سره همکار پاتې شوي دي او د دوی همکاري او د دوی قوي نظارت کولای شي د ټاکنو پر شفافیت باندې ډېر مثبت اغیز پرې باسي. او همیشه د دوی څخه زموږ غوښتنه هم دغه ده چې دوی د موږ نظارت برخه قوي کړي ترڅو وتوانی موږ تاسو شفاف ټاکنې ولرو. سیده مونږ دا منو موږ تاسو په داسې هیواد کې ژوند کوو چې دلته ستونزې مشکلات شته دي، امکانات دې شته دي چې هغلته د جل ترسره شوی وي ته دی مشکلات وسیږي، اما په دې کچه باندې به هم نه وسیږي چې غلطه دی 15 میلیونه کسان سفتنام واقعیت ونه لري. او د ټاکنو خپلواک کمیسیون لکه څنګه چې ما مخکې اشاره وکړه ان شاء الله پراتونکو دوه درې نه کې ملت ته دا هم ثابته وی لکه څنګه چې نن دا ثابته کړي چې په ټول هیواد کې 9 میلیونه کسان سفتنام تر سره کړی دی. پراتونکو ټاکنو کې به دوی رائے کاروي په هغه وخت کې ډیری سیاسي عذاب او یوش منور بنسټونه نیوکه کوله چې ټاکنو خپلواک کمیسیون د دې ظرفیت نه لري، د دې جوګنه دي چې دا کار دی وکړي. اما نن موږ دا کار کړی دی او دکتم د تاسو اثبات باندې ورسه ولا د هاش ټیکر جواب وین کی د تذکیرو موضوع ته اشاره وشوله چې جالي تذکیر راغلی
دی ډیر زیات کم ده فقط کده غغه نتایج را واخلو د دې ګوندونو ته تاسو جواب څه ده یو دقیقه کې جمع
دي ګوندونو په اړه باندې خمر کې ننګ سره اشاره درلود چې په افغانستان کې څه ډول ګوندونه او د دوی مخې او اهداف او تر کومه د پوره دوی دیموکراتیک دي نه دي د افغانستان ملت او خلک ډېر خپويږي او د دوی څخه د ټاکنو خپلواک کمیسیون یوازینی وختنه دغه ده چې راشي تاسو خپل نظارت قوي کړئ که پرختیا هم تاسو سره د ټاکنو د شفافیت موضوع مطرح وي او هدف مو دغه وي چې د ټاکنو شفاف تر سره شي خپل نظارت قوي کړئ ترڅو د ټاکنو شفاف ووسیږي او که چیرته مخه او هدف دغه پروسې ته د پروژې په شکل باندې ګوري بیا ټاکنو خپلواک کمیسیون یو خپلواک کمیسیون دی هیڅ چاته د اجازه نه ورکوي چې پراتونکو ټاکنو کې د خپل خوا کې څه غواړي هغه تر سره کړي. موږ به ان شاء الله د ټولو هیوادوالو د هرې رائے جواب وین کې وسیږو او پرې بنګدو چې څوک دی په خپل خواخه باندې راتلونکي ټاکنې څه ډول چې غواړي هغه سي مهندسي کړي.
حکمل صاحب فقط یو دغه کې کراون غړي ګوندونه بیا په خپل دریز ولاړ دي انتخابات خپلواک کمیسیون خپل نظر وخو تاسو نظر سره
اول خو سیاسي ګوندونه یوازینی موخه او هدف شفافیت رامنځته کول دي، نه په حکومت کې د مشارکت غوښتنه کوي، نه سفارتونه نه وزارتونه غواړي، نه د فشار په وسیله په توګه له دې استفاده کوي. همدغه ټول 15
ګوندونه چې تاسو سره یو ځای ټول یو ځای شوي،
یعنی د دغو 15 ګوندونو د طرحې د وړاندې کولو هدف دا دی چې ټاکنې شفافې ترسره شي. یوازینی موخه دا ده چې د جال او د تصویر مخه ونیول شي. دا چې ګوندونو ته په ټاکنو کې د رول ونډه نه ورکول کېږي د دې پوښتنې ځواب باید تاسو ورکړئ او تر اوسه پورې دا کار نه دی شوی.
قانون چې څومره ونډه ورکړي هغه د ټاکنو خپلواک کمیسیون په غیر کله سترګې نه دي پټې کړي، اما تاسو د قانون څخه لوړې غوښتنې هیڅکله هم کمیسیون د صلاحیت نه لري چې د قانون څخه د لوړې غوښتنې تاسو ومنئ.
موږ غوښتنه هغه غختنې دي، یعنی کچیرته د ګوندونو غختنې عملی نشي په دې کې شک نشته چې انتخابات به یو ځل بیا هغه سي انتخابات لکه د تیر جمهوریت ریاست انتخابات. او په دې هم موږ ټینګار کوو چې موږ د خپل غختنو تر شا کلک ولاړ یو، حتی مدني حرکتونه
نن سب بل اخر د ورستي پښتنې په توګه باندې د احمد صاحب خبرې خو موارد چې ګوندونو او سیاسي جنونو په خپل دریز باندې ټینګول انتخابات خپلواک کمیسیون وایي چاته اجازه نه ورکوي چې انتخاباتو کې لاسوهنه وکړي، شفافیت تر پښتنې لاندې راولي، بل اخر د حل لاره څه ده؟
زه د ساده صاحب د خبرو سره موافق یم، او ځکه حزبونه په خپل ځای کې ملامت دي او کمیسیون تر ډېره حده پورې ملامت ده. کمیسیون کمیشنرانو بار بار دا خبره کوي چې موږ د حکومت حتی د رئیس جمهور لخوا نه څو د پیګو ګواښل شوي یو. کنه که چیرې حتی داسې ویل شوي د کمیسیون د کمیشنرانو، ما بار بار داسې خبره اورېدلې ده چې هغوی ویلي دي که چیرته موږ له دې ځای لرې شو زموږ دنده بچ شوي. حتی دوی په خپله منځونو کې یو په یو ټیم باندې حسابوي، بل په بل ټیم باندې ولي. کنه په خپله دا شکونه واردوي، او دا د خپله د کمیسیون د کمیشنرانو خپله خبره. زه کشکه زلته یو کمیشنر ناست وای چې موږ په دې باندې بحث کړی وای. خیر سادات صاحب خو بیچاره دام یو قراردادي ده، نوی راغلی هلته د شپږو میاشتو دپاره مثال خبره کوم. که نه دی بیچاره په ډېرو مسایلو کې په ډېرو موضوعاتو کې دخیل نه ده. ملي پروسه دا ده، ملي پروسه چې کمیسیون تر څو پورې خپل استقلالیت قطعا په هیڅ صورت نه دی خودلی. دا اوس کمیسیون د یو وضعیت نه د وتلو دپاره هیڅ نه ولاره نه لري چې هغه د ولسوالۍ شورا ټاکنې نه شي کولی. دا اوس دغه ته په کتو سره تر اوسه پورې یوازې سلوي
خلصوالی
همدا مسله ده چې وزنې لاره دا ده چې کمیسیون باید د سیاسي حزبونو، مدني ټولنې او همدارنګه د نړیوالې ټولنې سره په تفاهم او همدارنګه په ګډ دریځ سره د ټاکنو د شفافیت دپاره ګډ کار وکړي او لاره هواره کړي شفاف ټاکنو ته.
درنو اورېدونکو، دا د ازادي راډیو د دې اونۍ بحث تر بیا ښې چارې.
زما رایا زما حق.
د میزان د اتوشتمې د انتخاباتو لپاره ځانګړې خبرونه
د دوشنبه او جمعې په ورځو له آزادي راډیو.
آزادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/آزادي راډیو.